السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 15 بجې شوی دی ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په جنوبی وزیرستان کې د ډرون برید او په اورګزو کې د جیټ الوتکو د بمباره په کندهار کې د ځانمرګي برید او د هند لخوا په پا پاکستانی ځواکونو برید پاړه بوره د قبایلی سیمو د خلکو د ستونزو پاړه به ریپورټونه هم درکو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې شاهین بنری یې تاسو ته وړاندې کوي
مهم خبرنا په جنوبی وزیرستان کې به پایلټ الوتکو نه مشکوک وسوال وجل دي په قبایلی سیمه ورغزو کې د جنگي الوتکو په بمباره کې لګ تر لګا اته وسوال مړه دي او د پاکستان فوج ویلي دي د کشمیر په پولا په یو پوستا د هندي ځواکونو په ډزو کې یو پاکستانی فوجي مړ او یو بل زخمی دي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په بیبډ سیمه کې تیر شپه ناوخته د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې نه مشکوک وسلوال طالبان وجل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډو خبريال د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ډرون الوتکو د طالبانو په پټنځینو دولس توغندي توغولې دي سرچینې وایي چې په برید کې لک تر لګه نه مشکوک وسلوال مړه دي سور ځوړاندې په جنوبی وزیرستان کې په ډرون برید کې د طالبانو یو مشر مولا نذیر سره د ځینو ملګرو وجل شوی په قبایلی سیمه اورګزو کې د جنگیل وټکو لخوا د بمباری په نتیجه کې لک تر لګه اته وسلوال طالبان وجل شوی دي د استخباراتي چارواکو په وینا بمباری د بر اورګزو د ماموزو په خادیزو سیمه کې د وسلوالو په پټنځینو باندې شوی ده په خپل خبرو کې چارواکو دا داوام کړی ده چې د بمباری لامل د مخالفینو د مړو شمیره د دینه زیاتې دي شي د اورګزو انتظامی د وسلوالو په ټکانو د بمباری پخلی کړی دي خو په دغه اړه د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کړي په دغه اړه د وسلوالو طالبانو لخوا هم لاس سپیناوی نه دي شوی په سیمه کې فوجي عملیات د تیرو دریو کلونو راهیسې دوام لري خبر اعلانو د عملیاتو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره خبر اعلانو ته د عملیاتو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره سیمه ته د تلو اجازه نشته د پاکستان فوج ویلي د کشمیر په پولا په یو پوستا د هندي ځواکونو په ډزو کې یو پاکستانی فوجي مړ او یو بل زخمی دی د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده په کشمیر کې د هند د فوج یو بیان تور لګولې دی چې پاکستانی ځواکونو د ډزو پیلو کو او د یو اولسي وګړي کورې په مارټر ګولو باندې ړنګ کړې دي د بلوچستان په بولان کې نامعلومو وسلوالو بیګا په یو ریل ګاډي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې کسان مړه او له 15 زیات ژوبل دي د سیمینا د لیوی او چارواکي محمد عزیز د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویلي د جعفر اکسپرس په نوم دا اورګاډی د پینډینا کوټې ته روانو چارواکي وایي د حمله په وخت د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوې دي خو وسلوال په تیښته کې بریالي شو په ریل ګاډي د حمله پړه لا چا نه ده منلې د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ییز شورا دفتر ته دوه ځان وجون کی چې وسلې ورسره هم وي ورنوتی دی او د غلطې برید کړی دی د قندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي په دغه 14 کې 15 کسان مړه شوي دي چې یو پکې د شورا غړی هم دی په برید کې 15 کسان زخمیان دي او طالبانو د پیښې پړه منلې ده د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي هر کله چې د وسلوالو او فوج ترمنځ نښته وشي نو په ځواب کې فوج په عام ولس باندې بمباری کوي د بمباری د پیښو پر ضد 13 ورځ د میرامشا ماچس او خروانه سیمې اوسیدونکو د فوج پر ضد لاریون وکړ د لارون یو ګډنوال ډاکټر بشیر خان مشال لیډو ته وویل حکومت غواړي نو دوی به ورته وزیرستان پرېږدي
معصومه خلک باندې چیرے آ بمباری داس نشی حکومت ته مشتا سپاوی چې کچره دی وی چې د وزیرستان توس پرېش دی ملي وزیرستان دی ته ور پرې دی ته ور مبارک وی او کنه وی آینده ده پر ده دی دا کوشش وکړو چې سدا سوا کیا وی چې معصومه خلک ته د چا سره چې وسلان وی په دې خل باندې زیاتای ظلم او د ټیپه او د ټینکینا دا باند کو
د دوی په خبره په شمالي وزیرستان کې ډېر وخت ګرزبندیز یا کرفیو لګول کیږي چې لکبلې د ولس ژوند سخت اغیزمن شوی دی په دې اړه د پاکستان فوج لاسنه دی ویلي د افغانستان د خوست یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللې دي دینی عالمانو پرون د خوست ولایت له امنیتي چارواکو سره په ناسته کې وې ک امنیتي ادارې د دوی د ساتنې ضمانت ورکې نو دوی به ورسره په کلک همکاري وکړي په غونډه کې یو دینی عالم خلیفہ مولوی عبدالرشید وویل ټولو دینی عالمانو پریکړه کړې ده چې ځان مرګي بریدونه حرام دي
ټولو علماء کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې پرېږدي نه، انتحاري پرېږدي نه، دا حرام دی په ټولو علماو باندې، په ټولو خوست میشته باندې، دا احکمه او دا خپل وطن امنیت یې په خپله وسوتو په خپلو لسه باندې جوړ کړو.
دینی عالمانو له ولس غوښتنه وکړه چې د سیمې د امنیت په ساتلو کې دې له چارواکو سره مرسته وکړي. د شام ولس مشر بشر الاسد نن ولس ته په خپل وینا کې ویلي چې ولس دې د باغیانو په ضد په یو ځای را پاسي. نوموړي په څو میاشتو کې په لومړي ځل په خپل وینا کې خپل مخالفین د القاعده د ترهګرو په نوم یاد کړل او زیاته کړه چې ولس دې د دوی پر ضد په جګړه کې د هغه د حکومت مرسته وکړي. په خپل وینا کې د امن دی ونوي عمل ذکر وکړو چې د سوری د لاندې به د روغې جوړې یو قامی کانفرنس کیږي او د هیواد لپاره به یو نوی دستور جوړیږي. اسد په داسې حال کې قام ته وینا وکړه چې د جګړو لمن د دمشق سنډو تر رسیدلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد پاسون کې چې د کال 2011 له مارچ راهیسې راپیل شوی دی، تر اوسه تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه د پېښور د موټر وې په رنګ روډ باندې ادا کړې شوې ده. سلور او یا کلن قاضي حسین احمد لس مدیر سي د زړه په ناروغي اخته وو او د تیر خالی په ورځ د زړه د درد له کبله اسلام آباد ته وړل شوی وو او همالته په یو روغتون کې سا ورکړې وه. او اوس د کرکټ یو خبر، د پاکستان او هند ترمنځ دریم یو ورځنی کرکټ لوبه په فیروز شاه کوٹلا سٹیڈیم کې روانه ده. د هند لوبډلې په 500 ورنو کې 118 منډې جوړې کړې دي. اوس پاکستانی لوبډلې د 3.3 ورنو او اوس پاکستانی لوبډلې د 3.3 ورنو په بخنه واړم اوریدونکو اوس پاکستانی لوبډلې په 3.3 ورنو کې د 2 وکټو په تاوان 150 رنزونه جوړ کړی دي. د دې نوړاندې پاکستان په 2 لوبو کې هند ته ماته ورکړی وو. د یو ورځنی کرکټ سیریز په خپل نوم کړی وو. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاین بنیرینا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ کې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور په جنوبی وزیرستان کې د بے پایلټ الوتکو په برید کې 9 تنه وجل شوې دي. د افغانستان د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په سیمه ییز شورا په حمله کې 500 تنه وجل شوې.
دوار زمر د ټول کې اوسه دروازه کې یو هم د شورا په حال کې ځانونه ته چاګلې ورکړې. تر دې مهاله چې خلافات لرو 500 نفر شهیدان دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وايي کله هم چې د وسلوالو سکیورټي فورسز ترمیان سره نښتي وشي نو په سوابي کاروایي کې زیان عامو وګړو ته رسوي.
کله داسې واقعیا اوسي بیا ټول وزیرستان باندې شي کنه، په دې کې چاته هارت اٹیک کېدای شي، په دې کې ډیلیوري کې ډېر ځنانه مړي شي کنه، زخمیان مې هسپتالې ته نه پرېږدي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وايي د بجلی د نشوالي له امله یې امروزه ژوند په ټپه ولاړ دی او له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
خیبر کې ټوبیلونه دی، ټوبیل بغیر د بجلی نه نه چلیږي. داسې زنانه شته چې غریبان وي په پیسو یې نشي اخیستی، لساته میله لري سي او یا یوه بوشکا یې اخیستی وي نو غونډه ورځې په لګیږي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. په جنوبی وزیرستان کې د بے پایلټ الوتکې په برید کې 9 تنه وچلی شوې دي. د دې پیښې نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي.
بیا بعد امریکایي جازونو د شپې په یوه نیمه بجه باندې د سویلي وزیرستان په ډېره لرې پرته سیمه او کالپه سیمه ببرک شي بریدونه کړي دي او په داسې ټول 9 تنه کسان وژلي شوي دي. د قطبي وزیرستان میرلینا زایی قبایلیون او طالبان زرایی او د دې سره د خفیه ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې ځاینا د طالبانو د مړي سمبالولو دپاره نه تابوتونه ببر ته استول شوي دي او د دې سره سره دغه برید چې د طالبانو درې سندغولي په نقشه شوي دي او امریکایي جازونه ور باندې لس توغندی و رولی دی دارش دا ده خبر پخلای هر شوائی دای چه ده کاری و سین پنون بنده یو پیجندلای پنجپای طلبا پنجپی طلبانو کماندر ده د هغه سندغولی غویشتلی شوی دی. نو په دې اطلاعاتو په مطابق دا بریدونه شی پنجابي مسعود او ځن نور طالبان په نقشه شوي.
په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید په اړه رپورټ تاسو اورېده. اوس بلاړ شو اورګزو ایجنسی ته. په اورګزو ایجنسی کې د جیټ الوتکو لخوا د بمبارۍ له امله لږ تر لږه 8 وسلوال مړو او د وسلوالو دوه ټکانې تباه شوې دي. د پاکستاني پوځیانو لخوا دغه بمباري نن سهار وختي قریبا 4 بجو په وخت د ماموزو په ارغونجا سیمه کې د وسلوالو په ټکانو شوې ده. چارواکي وایي چې د مخالفینو د مړو شمېره د دې نه زیاتېدلې هم شي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه چې په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسی کې جټ جنگي الوتکو لخوا د بمباري له امله لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان مړه او د دوی دوه ټکانې تباه شوي دي. چارواکي پر وینا چې دغه بمباري بره او رګزو ایجنسی د ماموزو په خاتیزه سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په پټ ځایونو باندې شوې ده. چارواکي وایي چې د اتوار پورې سهار وختي قریبا 4 بجې جټ الوتکو تر 5 پورې بامونه د مخالفینو په ټکانو وغورځول چې له امله دوی ته سخت مالی او ځانی زیان رسېدلی دی. چارواکي زیاتوي چې په سیمه کې الوتکو د مخالفینو اهم ځایونه په نښه کړي دي. په خپلو خبرو کې چارواکي دغه دعوا هم وکړه چې د بمباري له امله د مخالفینو د مړو شمېره د دې نه زیاتېدلی شي. د اورګزو ایجنسی انتظامي لخوا هم د وسلوالو په ټکانو د بمباري پخلی وشو، خو انتظامي چارواکو د نورو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. په دې اړه طالبان وسلوالو لخوا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د کورم ایجنسی الشیزو سیمې سره نږدې په ارغونجا سیمه کې د وسلوال طالبانو مضبوطې ټکانې دي. دغه سیمه د بر اورګزو ایجنسی اسماعیل زید تحصیل په حدودو کې راځي. اورګزو ایجنسی کې د 1300 میاشتو وروسته دغه اول ځل دی چې د پاکستانی فوجیانو لخوا هوایی عملیات وشول. بندوبستي سیمه هنګو کورم ایجنسی او خیبر ایجنسی سره په لګېدو اورګزو ایجنسی د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته کې چې دا وخت یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن تیر 2010 کال مارچ میاشت په 23 نیټې پیل شبه وو چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په سیمه کې د بدامنۍ او اجازه نه ترلاسه کېدو په وجه خبریالان نشي کولی چې دغه سیمې ته لاړ شي او د روانې جګړې په هکله تصدیق شوي معلومات مخې ته راوړي. په دغه جګړه کې زیاتره وخت د امنیتي سرچینو له لارې په ورکل کېدونکو معلوماتو تکیه کولی شي، خو طالبان وسلوالو د امنیتي سرچینو له لارې مطبوعاتو ته د ورکل کېدونکو معلوماتو سره اتفاق نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په سیمه ییزې شورا د 2000 مرګو برید کوونکو په حمله کې 15 تنه وژل شوي او 45 نور ژوبل دي. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ د کندهار ولایت د والی بیان جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې تفصیل غوښتي. نو جاوید فیصل وایي
د بولدک ولسوالۍ د مرکز سره نږدې یو بل جلا ودانۍ ده. دغه ودانۍ د ولسوالۍ د ولسي شورا د غونډو لپاره جوړه شوې ده. دغه ودانۍ کې دوی د یکشنبې په ورځ باندې غونډې لري، سر راټولېږي د خلکو څخه د دولتي وګړو څخه د هغوی کومې غوښتنې او پیشنهادونه چې وي هغه سر راټولوي او بیا د اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کوي چې ورته د حل لارې پیدا کړي. نن هم دغسې یوه غونډه وه چې د 2 تنو ځانمرګ برید کوونکو لخوا څخه غرمه 12 بجې په نشه شوې. دواړو ځانمرګ برید کوونکو یو په دروازه کې او یو هم د شورا په حال کې ځانونو ته چاودنې ورکړي. تر دې مهاله چې تلفات لرو 15 نفره شهیدان دي او 15 نور زخمیان دي. هغه ټول مراجعین دي او هم کسان دي. 15 وژل شوي دي، په دوی کې یو د شورا غړي دي، هغه 4 ولسي عادي خلک.
تاسو ویل چې دغه د خلکو د مسایلو د حل کولو لپاره جوړ شورا او دغه ایو نو به دغه طالبان ولې حمله وکړه؟ دغه کوم چارواکي ته لوک څنګه
دغه شورا کې کوم چارواکي وجود نه لري؟ هلته چارواکي نه دي. په دې کتان کې تر هم وګوري وسلوال مخالفین یا کوم وسلوال طالبانو همیشه هغه ځایونه په مشکلې دي، هغه کسان په شکلې چې هغه د ولسي خلکو د عام خلکو د ګټې لپاره کار کوي. په مساجدو کې زرمرګې لیدونه کړي، په دېګه کې کړي، مکاتب سوځولي، کورونه خراب کړي. دې سره کار له دغو شانو سره دی، ځکه اوس هغوی په جنگ کې مات خوړلې. هغوی نسي کولی چې د پولیسو سره یا د اردو سره جنګ وکړي یا په کوم ځار کې مین حتی اوس نسي شخوالی. مواد پرې کم شوي، لارې پرې تړل شوي دي. نو یوازینۍ هڅه چې دوی اوس کوي هغه ده چې د خلکو په منځ کې ویره واچوي، د خلکو په منځ کې طرحه خپره کړي او په دغه توګه سره هغه خپل حضور یا خپل شتون ورشي نو دغه خفه مکان له کدی توګه ستورات فوغات د خلکو په منځ کې د دوی لپاره هغه کرک او نفرت چې دی غزاتیږي.
طالبان ویل چې دوی ډیر خلک وژلي په دغه برید کې او دام وایي چې دغه د سیمیز شورا مشر یې پکې وژلی دی دغه روسیه دی
د سیمیز شورا رئیس جوړ ورو دی هغه دغه چادرې څخه مخکې په دغه ورځ هغه د پروژې لیدل ته تللی و چې هلته د یو پرمختیایي پروژه وه چې هغه وګوري هغه په شورا کې بیخي وجود نه درلود هغه جوړ ورو دی. طالبانو چې څه شوه کسان وژلي او زخمیان کړي ټول ولسي کسان دي تنها هغه یو نفر چې د شورا غړي پکې شوی نور ټول ولسي کسان دي. دغه د شورا غړي هم دولت سره کوم معاش نه لري یوازې د کلي خلکو خپل ټاکلي دي چې د هغوی ستونزې مشکلات به یو وکیل په توګه سره دولت پورې ورسوي.
تاسو د کندهار ولایت د والی ویان جاوید فیصل مرکه اوریدل. اوس به د یو بل ریپورت لپاره بلوچستان ته لاړ شو. د بلوچستان په بولان کې په یو اورګاډي د وسلوالو په حمله کې درې کسان وژل شوي او له 15 زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره د جعفر ایکسپریس په نوم اورګاډي له راولپنډې څخه کوټه ته روانو چې د مچ په سیمه کې ور باندې وسلوالو حمله وکړه. د دوی په خبره تر حملې وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ هم شوي خو وسلوال په تخته کې بریالي شول. نور تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې ورو.
د بولان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د مسافرو پر یوه اورګاډي برید کړی چې پکې درې تنه وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي د شنبې په شپه نامعلومه وسلوالو د مچ په پنیر سیمه کې پر جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي هغه مهال برید وکړ چې له راولپنډۍ څخه کوټې ته را روان و چې پکې د دوی په خبره درې تنه وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. له سیمې د لیبی یوه چارواکي محمد عزیز مشال راډیو ته وویل تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم سوي خو برید کوونکي بیا هم په تیښته کې بریالي سوي دي. په دې برید کې له 15 بیا تر 20 پورې ټپیان یادېږي او درې تنه وژل شوي دي. مړي او ټپیان یې دا وخت د مچ سیول روغتون ته راوړي چې پېژندګلوي یې لا هم سوی نه ده. په جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي تر برید وروسته ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د پېښې ځای ته رسېدلي او د چارواکو په خبره په سیمه کې یې د برید کوونکو پلټنې هم پیل کړې دي. د مچ د شنبې د شپې د برید مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان جماعت اسلامي پوخانی امیر قاضی حسین احمد د زړه ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د نوموړي جنازه نن 3 بجې د پېښور په جناح پارک کې وشوه. قاضی حسین احمد دینی عالم هم و او په افغانستان کې د طالبانو موجودیت او جهاد راو بالا او ویلې چې په پاکستان کې باید د اسلامي نظام راوستلو لپاره سیاسي حلې ځلې وکړل شي او دا چې په دې هواد کې چاودنې او حمله باید ونی شي. د قاضی حسین احمد د ژوند او سیاسی حلو زلو پا اڑا دا اسلام آباد نا دا ریاض مساخل ریپورٹ آورو.
قاضی حسین احمد د خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې پیدا شوی وو. ابتدایي زده کړې د خپل پلار تر لاسه کړې او وروسته یې اسلامي کالج نه 14 او پېښور پوهنتون نه جغرافیه کې ایم ایس سی وکړه. د کالج د ورځو نه سیاست کې برخه اخستل شروع کړه او د اسلامي جمعیت تلوا ممبر جوړ شو. قاضی حسین احمد د سمودې لپاره جانزیب کالج سوات کې لیکچرر هم پاتې شوی وو خو د کاروباري او سیاسي هلو ځلو په وجه یې دغه نوکری پرېښوه. نوموړی په اول ځل په کال 1915 کې د شپږو کالو لپاره د سینېټ غړی وټاکل شو. دغه رنگ په کال 2 کې په دویم ځل هم د سینېټ غړی منتخب شو خو د حکومتي پالیسو په ضد یې د احتجاج په توګه د دغه چوکۍ نه استعفا ورکړه. قاضی حسین احمد په کال 1918 کې د جماعت اسلامي امیر وټاکل شو او دغه رنگ پر لپسې 4 ځله په دغه چوکۍ پاتې شو. نوموړی د 2002 نه تر 2008 پورې د متحده مجلس عمل صدر هم پاتې شوی وو. قاضی حسین احمد با د افغانستان جنگ ته جهاد ویلو او دغه رنگ یې پاکستان کې کیدونکي حمله ناجایزه او حرام وللې. د وینا وا
افغانستان کی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اقوام عالم کا فرض ہے، خود مسلمان ممالک کا فرض ہے، ان کی مدد کے لیے پہنچے.
دو افغانستان جنگ د خدای د پاره دے، د اسلامی نړۍ او مسلمان ملکونو فرض دے چې هلته ځان ورسوي. هغوی بے وزل دی، مجبور دی، د خپل حق د پاره د کافرو خلاف جنگیږي او کم خلق چې پاکستان کې چاودنی کوي، خلق وجنی، بے گناہ خلقو باندې حملے کوي، دا کد طالبانو په نوم وی یا بل نوم، زکل هم دوی ته مجاهدین نشم ویلې.
جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا کے کسی طرح سے میں ان کو مجاہدین نہیں کہہ سکتا.
د دے موقف رستو د تحریک طالبان پاکستان مشر د پزت بیان جاری کړو او هغه ته د حملو دڑک ورکړه. او د رستو کې په مومند جنسی کې په قاضی حسین احمد یو ځان وجون کې برید هم شو چې پکې نو موړی ژوندې پاتې شو. قاضی حسین احمد د ډیر مودې راسه د زړه د ناروغۍ سره مخ وو او د خالی او اتوار ترمنځ شپکې اسلام آباد کې سا ورکړه. د نو موړی عمر سلور او یا کال او ددنه دوه لونه او دوه زامن پاتې شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان چرواکی وای هندی سواکونو نن د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان د پوسټ پر یو پوسټا حمله وکړه. یو پاکستانی سرتیری او چلو لپې خرستو د دواړو هیوادونو پوسی چرواکو د بری د پیل پړه یو پر بل اچولې او یو بل د کنټرول لکرخې چې د دواړو هیوادونو د رسمي سرحد په توګه د نړیوال لخوا په رسمیت پیژندل شوی په سرغړونه تورنوي. په دې اړه د رویټرز خبري اجانس د ریپورت تفصیل د احمد تکلاورو.
د پاکستان پوځ وایي هندي پوځیانو د کشمیر په ساون پاترا سیمه کې چې دواړه هیوادونه د ملکیت دعوه لري د دوی پر یو پوځي پوسټ حمله کړې. خو د هند پوځ د پاکستان دا ادعا ردوي. څارونکي په دې باور دي چې ښایي دا پېښه د دواړو هیوادونو زړه تربګني بیا تازه کړي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دې حملې ته په وخت ځواب ووایه او په شا یې وتنبوله. بیان زیاتوي چې له حملې وروسته دواړو خواوو د کنټرول د خط په اوږدو کې چې د پاکستان او هند ترمنځ نړیوال رسمي سرحد پیژندل کیږي او د دواړو هیوادونو پوځونه منظمې ګزمې پکې کوي پر یو بل ډزې وکړي. د هند پوځ ویاند ډګروال جگدیش داهیا وویل چې هندي ځواکونه د کنټرول له کرښې نه دی اوښتي. د ده په وینا د پاکستان پوځ د اوربند سرغړونه کړې او د هند پوځ یې ځواب ویلی. د هند پوځ ویان زیاته کړه چې د دوی هیڅ یو سرتیری د کنټرول لکرخې نه دی اوښتی او تلفات هم نه لري. له 1948 کال راهیسې چې هند له برتانیې څخه خپلواکي واخیسته او پاکستان ترې جلا شو، دواړو هیوادونو پر کشمیر د ولکې پر سر ګڼې جګړې کړې چې وروستۍ جګړه یې 14 کاله مخکې وه. په 1999 کال کې پاکستاني ځواکونه د کنټرول لکرخې واوښتل او د هندي کشمیر کارګل سیمه یې ونیوه، خو هندیانو ډېر ژر وایستل. په 2008 کال کې پر ممبئی ښار د برید پیښې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا سخت زیانمن کړل. په دې کال یوې وسلوالې ډلې د ممبئی ښار پر یوه هوټل وسلواله حمله وکړه او 168 کسان یې ووژل. هند په پاکستان کې ډیر لشکره طیبه ډله په دې حمله تورن کړه. خو په تیرو څو میاشتو کې ډیلی او اسلام آباد د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅه وکړه او په دې ترڅ کې تیره میاشت دواړو خواوو د ویزې په ورکولو کې یو لړ اسانتیاوي رامنځته کړې. متحدو ایالاتو په پرله پسې ډول له پاکستان غوښتي دي چې د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو ځینې امریکایي مقامات په دې باور دي چې اسلام آباد د دې ډلو پر ضد ځکه اقدام نه کوي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ غواړي. په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له دې ډلو څخه په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي په مقصد کار واخلي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي کله چې هم د وسلوالو او سکیورټي فورسز ترمنځ نښتي وشي نو په ځوابي کاروایۍ کې عام خلکو ته زیان رسوي. تیر ورځ د میرانشاه، ماچس او خروانې سیمو کې خلکو په دې اړه لاریون هم کړی او د حکومت نه د ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو غوښتنې کړې وي. نور حال د مشال ریډیو د خبريال پر ریپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان ځایی ولسوایي کله هم چې دغلته په سکیورټي فورسز برید وشي یا څه بلا ناخوښه پیښه رامنځته شي نو دولت لخوا په ولسي ودانیو باندې ګولې ورول کیږي. چې د دوی په وینا په تیرو دوه میاشتو کې د لسو نه زیات ولسي وګړي مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. تیره ورځ د میرانشاه، مچس او خروانۍ سیمو خلکو په دې اړه یو لاریون هم وکړ چې مظاهره کوونکي د میرانشاه بازار په مختلفو کوڅو کې را تیرېدو وروسته د میرانشاه پریس کلب مخې ته را جمع شول او د دولت نه یې غوښتنې وکړې چې د ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو ته دې پاملرنه وکړي. ډاکټر بشیر خان مشال ریډیو ته وویې د لاریون مقصد یې ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه ده. چې څو ورځې وړاندې هم د مچس او خروانۍ په سیمو کې یو شمېر کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شول.
می صرف دا وی چې د میزه د عوام څه ګناه کړی ټولې دنیا دا روز دي په معصومې خلکې باندې چیرې یا بمباري داس نشي. حکومت ته میسته سپاوي چې که چیرې دی ویي چې د وزیرستان توس پرېږدی میزه وزیرستان دی ته ور پرېږدي دی ته د مبارک وي او که نه وي آینده دپاره د دی دا کوشش وکړو چې څه داس واقعیا وي چې معصومې خلکې ته د چا سره چې وصله نه وي ملک
عبداللہ وائی کلا ہم چه دغلتا سنا خوخه پیخه وشی نو ټول وزیرستان بند کړي
بد امرغه یی پټول پاکستان سے دا دمکی شی خو په یوه ځای شه دا سے کرشیو نه دلګی دلی کلا دا سے واقعیا وشی بیا ټول وزیرستان بند شي غنا سے کیا کرے نه نشي وتاي په دې چاته هارت اٹیک کدای شي په دې شي ډیلیوري کې ډېر زنه نام لري شي غنا زخمیون می اسپیټاله ته نه پریږدي
ملک گل سالے جان چه دا د پوینا وڑاندې هم په داسې بمباری کې په کور ګولې را پریوتې دي چې یو را رې پکې ژوند د لاسا ور کړې وو وایي چې په اف سی آر قانون علاقائی ذمہ داری شک کې داسې نشته چې پیښه یو ځای وشي او عوام په بل ځای کې پنخه شي
بچاری سے فیار سے نہ جوستا نہ پسی تے پیشتا بچاری سے فیار سے داشا یوزوی سے یو آدم اکا یا مطلب یو وار ادات وشی بیاہی کوم تا مطلب حکومت میسج ہو کو وارننگ ویر کوئی کوم لکا پخپلا بوندے غیسی جواب دائی ویر کوی دا خو یارا حق نہ دا چیس لکا مطلب پا تبی سے یو وار ادات وشو آوزوی لکا پا مچس سے یا مطلب پا خروانی سے آغانا منا خالق پا نخش ول چی مطلب غیسی آپ زرے سے نوی
شاہین خان وائی کا دا سے گامونا پورتا کی گی نو شاید دا دولت او عوام و ترمنز فاصلے زیادے شی
فوج دا دی میز دا حکمات آیا دی میز دا پاکستان دی میز دا ہو چے میز دا خلق غیرل خفضات دے گا پچار دا چوائی حکمات یای دیتا چے میز خفضات پہ کو چے دانا منا کساوی دے سر نفرات نیرا چے کی منا زیر و خلی
کلامو چے پدے اڑا پا میران شاہ کے دا پاکستان فوج سے انڈے والا چار واکو سرا دا خبرو کا ولو حسا اکڑا نو دا دوی سرا پا خبرو کا ولو کے بر یالی نشو زکا چه دا دوی شمیره دا عام تیلیفون نا ٹینگی نشوی یاد دیوی چه نن هم دا شمالی وزیرستان پا ٹولو سیمو که دا سهر شپا گونا تر نمالوم مخت پوری کرفیو یا گرزبندیز لگول شوی ده چه دا پولیٹیکل انتظامی پا وینا ٹولی داخلی یا خارجی لاره بندی دی او یوازی فوزی کافیلی پا سڑکونو بانده تگرا تک کوی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دی غواړي له قطر سره د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه خبري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موساسی نن په یو پریس کانفرنس کې د دې خبرې ترڅنګ امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه معلومات هم ورکړل چې تفصیلي زموږ همکار له کابل را لېږلې
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه د قطر او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې پیل سي د هڅې په داسال کې روانې دي چې تېرونی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ویل تر هغو چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نسي د دې دفتر پر پرانستلو به موافقه ونه کړي د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسسی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل هیله مند چې په دې اړه امریکا ته د ولسمشر کرزی تر سفر وروسته خبرې وسي
قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړیدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبرې نه دي شوې خو هیله من یو چې په دې اړه خبرې وشي خصوصا امریکا ته د جمهور رئیس له سفر نه وروسته چې د افغانستان د سولې پروسه به هلته هم د بحث له مهمو مسایلو څخه وي
د طالبان لپاره د یو ادرس د جوړیدو هڅې په داسې حال کې جریان لري چې وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي د طالبانو په باور افغان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره کافي صلاحیت نه لري او دوی غواړي امریکا سره مخامخ خبرې وکړي اخوا ټاکل سوی د ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ د لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي په دې سفر کې به د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې بهیر او په دې بهیر کې د امریکا پر رول وژغیږي
په واشنگتن کې د لیدنو د اجنډا دویم اساسي مسأله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون دی له وسلوالو مخالفینو سره سوله او پخلاینه او په دې پروسه کې د امریکا ملاتړی رول دریمه مسأله ده او څلورمه موضوع چې پرې خبرې کېږي هغه د تحول لسیزه او د 2014 او 2024 کلونو ترمنځ امریکا د اقتصادي مرستو څرنګوالی دی
ولسمشر کرزی په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر کوي چې ویل کېږي په وروستیو کې په دې بهیر کې یو لړ پرمختګونه رامنځته شوي پاکستان هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنې کړې دي او په دې لړ کې یې یو شمېر طالب چارواکي له خپلو زندانونو آزاد کړي دي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسره او د مشال ریډیو په دویمه د دې خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو د مخام پینځنی می بچی کیدونکو دی د شاین بنيري نه بلند خبرونه وورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د جنوبی وزیرستان په بیبر سیمه کې تیر شپه د بی پایلټ الوتکو په برید کې نه مشکوک وسوال وجل شوې دي. په قمیلی سیمه او رغزو کې د جنگي الوتکو لخوا د بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه اته وسوال طالبان مړه دي. د پاکستان فوج ویلي دي د کشمیر په پولا په یو پوستا د هندیز باکونو په ډزو کې یو پاکستانی فوجي مړ او یو بل زخمی دی. د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ییز شورا په دفتر باندې په برید کې د شورا د یو غړي په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. د قبایلي سیمه شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو او فوج ترمنځ نښته کیږي، نو په ځواب کې فوج په عام ولس باندې بمباري کوي.
لنډ خبرونه هم د شاهین بنیرینا اوریدل. اوریدونکو، اوس به په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نه واورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټه کیسه دي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وایي چې د پولیو ډلې به د متعلقه چارواکو د اجازت نه بغیر د شیډول اعلان نه کوي. او هم دغه وجوا چې د 15 جنوري نه پېښور کې شروع کیدونکي د پولیو مهم وځنډولې شو. اداریه د صوبایي حکومت له اړخه وایي چې رستو د هغې نه چې د خیبر پختونخوا بعضي سیمو کې په پولیو ډلو حملې وشوې او د صحت نړیوالې ادارې او ملګري ملتونو د پولیو مهم د سختې سیکورټي سره مشروط کړو، نو ځکه دوی پریکړه وکړه چې کوم علاقو کې د پولیو کی ورپې کیږي هغه ډلو سره به د پولیسو گشت هم وي او د موټر سایکل په سورلې به هم بندیز وي. اداریا اخري کې وایي چې د پولیو ډلو حفاظت ښه خبره ده، خو د موټر سایکل بندیز سره به عامو او غریبو خلکو ته مسله جوړ شي. البته داسې هم کېدی شي چې په غبرګه سورلې بندیز ولګولې شي، نو یوازې کس نشي کولی چې په موټر سایکل څه قسمه ورانه وکړي. باید چې حکومت د ولس مسلو او مجبورو ته وګوري او د سیکورټي او حفاظت لپاره استخباراتو نظام، پولیس او نورې نافذ کوونکې ادارې فعال کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت ترهګرۍ په خپل غېږه کې اغستې دي او کراچۍ، پنجاب، بلوچستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پېښې د ختمېدو نوم داخلي او څوک هم نشته چې د دې مخنیوي وکړي. ادارې وایي چې د خالی پورس پېښور کې چاودنې وشوې او دغه رنګ د ښار په مختلفو علاقو کې په ډزو او زور زیاتي په پېښو کې د سنی تحریک د یونټ انچارج او پولیس انسپکټر په شمول 14 کسان مړه شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري چې ترهګرو قسم کړی دی چې خپل مقصدونه به په هره بڼه ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې غیر باوري حالات روان دي او څه هم څه وخت کېدی شي، نو په داسې صورتحال کې که نور څه نوي نو حکومت دی د انګریزي دا کتاب اورګنایز کرایم اینډ دا چیلنج ټو ډیموکراسي ولولي. د دې کتاب نه به ورته د ترهګرو په سټ ماتولو کې لارښودنه ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي چې یو مهذبه ټولنه کې د اولس ځان او مال د حفاظت زموار حکومت وی، نو باید چې قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو پر ضد کاروایانو کې نرمي ونخایي او د دوی ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. لو پاکستان خبریدونکو، د انګریزي شبې فرایډي ټایمز مجله لیکي د منهاج القرآن تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری چې د پاکستان په سیاسي منظر ناڅاپه راغلی او په میډیا کې ور باندې باسونه روان دي، نو ډېر زر به له دې منظر لاړ هم شي. بلخوا ته امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا د دفاع وزارت تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر وړاندیز کړی دی چې امریکایي حکومت ور باندې غور کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې لفرخنده وزیر اورو.
فرایډي ټایمز لیکي ډاکټر طاهر القادری په 1300 ورځو کې د پاکستان د میډیا په سرلیکونو کې راغی او په 1300 ورځو کې هغه خپل بیانونه هم بدل کړل. لکه د مثال په توګه لومړی دا وویل چې دا اختیار یوازې پوز او عدالت ته دی چې د انتخاباتو وړاندې د عبوري حکومت په جوړولو کې خپل رول ولوبوي، او اوس وایي دغه ادارې یوازې مشوره ورکولی شي. قادری په لومړو کې دا ویلي وو چې هغه په ملک کې د پوځي مداخلت مخالفت کوي او اوس چې په واسطه د حکومت هر داسې هڅې مخه ونیسي چې له عملی د دوی اوږد لاریون یا لانګ مارچ ته څه زیان رسیږي. دا شان په خپلو لومړو ویناو کې دا ذکر هم کړی وو چې باید اول عبوري حکومت راشي، د انتخاباتو لپاره لار هواره کړي، او دا باید په غیر سیاسي خلکو جوړ وي او د ایټالوي حکومت په طرز وي. خو اوس وایي دا باید د مصر غوندې وي، او زیاتوي د دوی تحریک به د مصر د تحریر چوک پر رنګ کار کوي چې له عملی حسن مبارک ل له واکه لري شو نوې انتخابات وشول. فرایډي ټایمز لیکي د طاهر القادری د دې ټولو خبرو نه دا څرګندېږي د غواړي په وزرا شو د ملک سیاسي ګوندونه خاص کر پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز دلال میانځه یو سي او موجوده حکومت هم ختم کړي او دا سخکاري قادری هم په دغه ایجنډا کار کوي. مجله لیکي د قادری سره چې د چام رسته هم دا دوی غواړي د د په ذریعه د حالاتو جایزه واخلي او استابلیشمنت اوس د خپل خوښې یو مضبوط حکومت جوړول غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانې مبارزې کار پر مخ بوزي. فرایډي ټایمز لیکي په دې هرڅه کې د قادری د رول د پوره کېدلو وروسته به د منظر داسې غایب شي لکه څنګه چې راغلی وو او یا لکه په جنګ کې چې یو شمېر ډلو ته تاوانونه ورسیږي خو پړه یې څوک نه مني. بلخوا واسټری جرنل لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیرې په اړه خپل وړاندیز د ولسمشر براک اوباما انتظامی ته لیږلی. د پینټاګان د دغه وړاندیز له وجې به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي عسکر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې موجود وي. په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان آلن د 6000 نه تر 9000 پورې د امریکایي ځواکونو د اسارېدو وړاندیز کړی وو. د دې ځواکونو د شمیرې په اړه رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي چارواکو سره د خپل هیواد د امنیت او د 2014 کال په وروستیو حالاتو خبرې کوي. په دغه کال کې به زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او لږه شمیره به په دې خاطر پاتې وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې او روزنه ورکړي. واسټریټ لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به امریکا د ترهګرو د ختمولو لپاره د ډرون ټیکنالوژۍ استعمال جاري ساتي او دا شان د ترهګرو په تګ راتګ او د دوی محفوظ ځایونه له منځه وړل به دوام لري. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. 13 ورځې دینی عالمانو له امنیتي چارواکو سره په ناسته کې ویلي کچري امنیتي ادارې د دوی شخصي امنیت ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره پکله کا همکاري وکړي. په خپل خبرو کې د عالمانو له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد په آبادۍ او د امنیت په ټینګولو کې خپل برخه واخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الو خیل را کوي.
د خوست ولایت دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره د ګډې غونډې په ترڅ کې یو شمېر ټولنیزې ناخوالې، غلاوې او منکرات یاد کړل چې دا مهال په خوست کې شته او باید امنیتي مسؤلینې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. په دې ناسته کې دینی عالمانو تیاری څرګند کړ چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره به په جمع او جماعتونو کې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او دوی به سولې او د هیواد آبادۍ ته رابولي. خلیفہ مولوی عبدالرشید انتحاری او ځانمرګ بریدونو په تړاو خپل خبرو کې داسې ویل:
ټول علما کرامو په خوست ولایت کې امداغه پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه، انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټول علما باندې، په ټول خوست میشته باندې دا احکام او د خپل وطن امنیت او جوړونه د خپل لسه باندې په خپل باندې وکړه. امنیت په خپل وسطو په خپل لسه
دا چې دینی عالمانو خپلې کومې غوښتنې امنیتي مسؤلینو ته په ډاګه کړي او د امن او سولې په کار کې دوی کوم رول پر غاړه اخیستی شي په اړه یې مولوي ګل محمد حیدری او مولوي شاه محمد محمدی دا ډول څرګندونه وکړي.
په دې مورد کې چې دا منایي او د امنیت تامین کو څنګه وکړو په ګاډه باندې د اسلام د چوکاټ نه دا ښه ده او بده ده. بس په هغه مورد باندې موږ د استر صاحب د مناسبه ولاړه وکړه او موږ ورته وویل چې بالکل سپاسره موږ په سر کې وته اقدامات کوو.
لمه کرام کوله چې د سولې اهمیت، د سولې ضرورت د ممبر د لارې خلکو ته ورسېد. که سولې ته الله خیر یری دي، ډېر خلک ته سولې ته کفر یایي او سولې ته ګنای یایي. دې ته تو څنګه چې الله خیر ویتلې او داوی ته کفر او ګنای یایي، تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ دا بیان به تاسو ممبر د لارې نه ورسېد. علما کرامو دا ډاډ او دوا دا ورکړه چې که چېرته کوم نن محترم مقام سره کلک ودرېږي، موږ کلک ورسره ویلوړ یو.
د دینی عالمانو او امنیتي موظفینو د ګډې غونډې د پایلو په اړه امنیت قوماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی داسې ویل:
او علما د دین چې دی وزمر سره د پولیسو سره د امنیتي ځواکو سره اوژه په اوژه د دې وطن په باندې د کېدو کې د سولې پر اوستو کې د جنگ په ختمېدو کې به دوی پوره سام اخلي او دا وعده یې راته راکړله چې دوی به زموږ سره څنګ په څنګ باندې درېږي د ټولو هغو ناخوالو په مقابل باندې چې د خوست غیرتمن ولس نن لاس په ګرېوان.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست امنیتي مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ولسونو سره ګډې ناستې او سلام مشورې ډېرې کړي دي. کتونکي دا ډول برنامې د متقابل همکارۍ او اعتماد جوړونې لپاره ګټورې بولي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پېښور کلیوالي سیمې چې فاټا سره په پوله پرتی دي پکې جوړ شوی د زنو ام سیمو د امن لخکرو د مشرانو نه د پولیس مراعات واپس اغستل شوی دي. پولیس وای چې دغه لخکر د خپل مقصدونو نه په شا شوی وو، خو بل خوا د لخکرو غړي وای چې دوی د امن لپاره یو شمیر قربانۍ ورکړي دي. نور حال د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور هغه کلیوالي سیمې کومې چې قبایلي علاقو سره په پوله پرتی دي پکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جوړ کړی شوی ځنی امن لخکرونه پولیس خپل کسان او وسله واپس اغستې دي. پولیس دریز لري چې ځنی امن لخکرو کارکردګي نه ده ښودلې، نو د هغوی نه لاس پسر شوي دي. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو چارواکو مشال لیډو ته په دې لړ کې وویل چې د امن لخکرو مقصد په دغه سیمو کې د پولیس او حکومت سره مرستې کول دي او د امن راوستو لپاره هلې ځلې کول دي، خو ولې تیر سمو دې راسې دغه سیمو کې ځنی امن لخکرو دغه مقصد نه پشا شوي دي. دا بډبیر سیمې د پولیسو مشر ډی ایس پی فضل مولا په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي همدارنګ د متنو تانې ایس ایچ او اشرت خان مشال لیډو ته وویل چې کم کسان د امن لخکرو خپل ذمہواری نه ترسره کوي د هغوی نه مراعات اخستې شوي دي.
امن لخکرو سره چې کم کسان ډیوټي کوي نو هغه ته خو باقاعده تنخواه ملاويږي، مونږ سره په فرنټ باندې دي. کم چې لخکرو سره دي ډیوټي کوي، کم چې ډیوټي نه کوي نو هغه خو لازمن تنخواه ته بیا نشي ملاويدي. کنه
ولې دې لړکې چې کله مونږ ته بډویرې ته په مومن امن لخکر مشر
مکمل شاه د چانه چې دغه حکومتي مرستې اخستې شوي دي پښتنو کړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د دوی د کورنۍ غړي په دې مقصد کې وژل شوي دي. نور کارکردګي دوی ستو وایي
تکړه چې حکومت لا پکار دی چې دوی سره خپل مرستې بحال کړي، خو ولې کو حکومت دوی سره مرستې نه هم کوي نو بیا به هم دوی په خپل خوره د امن لا وستور لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي. یاد دی وی چې دغه امن لخکرو مشرانو وینا وه د پولیسو د دوی نه مرستې اخیستل به د سیمې په امن باندې بد اغیز وغورځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼو اکسپرس ټریبیون او ډان په ډرون بریت کې د جنوبي وزیرستان د طالبانو د مشر ملا نذیر په وجنا ادارې خبرې کړې دي. د شاهین بنیری نه تفصیل اورو.
اکسپرس ټریبیون لیکي کې دی شي په ډرون بریت کې د طالب جنگ سالار ملا نذیر وجنا د متنازع ډرون پروګرام په اړه د واشنگټن او اسلام آباد اختلاف نور هم ډیر کی. اگر چې امریکا باندې مولا نذیر وجنا یو لوی کامیابی کړي، ولې د پاکستان د فوزی اسټابلیشمنت لپاره هغه د خ طالبانو د ټولګي نه و؟ هغه د فوج سره د امن لوزنامې د لاندې په جنوبی وزیرستان کې قراره ساتلی وو او بل د هغه په اړه خلکو ته دا هم ویل کیږي چې د پاکستان دننه یې بریدونه نه کول. ادارې لیکي سره د دې چې تیر کال مولا نذیر ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو باندې بندیزونه لګولي وو خو بیا هم د پاکستان لپاره هغه د خ طالبانو نو. سرګند ده چې د ماشومانو ژوند د هغه چارواکو لپاره لږ اهمیت لري کم چې د وسلوالو سره داسې معاهده کوي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د مولا نذیر ژوند او مرګ د خ او بد طالبانو په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. داسې ښکاري چې دا توپیر ټیک نه دی. مونږ باید دا ومنو چې د ټولو وسلوالو ډېر بد کردار لوبولی دی. ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي په مولا نذیر د برید په شا یوه څرګنده وجه دا ده چې د هغه او د هغه د وسلوالو ټوله توجه په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو پر ضد په جګړه وه. ولې د پاکستان د فوزي اسټبلیشمنټ لپاره د مولا نذیر مرګ یو تاوان دی ځکه چې هغه به نور هغه وسلوال په قابو کې ساتل چا چې د پاکستان د ریاست پر ضد بریدونه کول. ادارې زیاتوي د مولا نذیر وجنه د وسلوالو په اړه د پاکستان او امریکې ترمنځ جوور اختلاف هم ښکاره کوي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان ستکون کی ګلامن دی چې په خپل سیمه کې د تعلیمي ادارې لسلورو کالونو راهسه تړل شوې دي. د دوی په خبره د دې لقبله د دوی لسکونه زره ستکون کی له تعلیمه به برخې پاتې شوې دي. د مسجد یوت یا د مسعود د سوانانو یو ټولنی غړي مشال لیډیو ته ویلي له تعلیمه به برخې پاتې کېدل د نسل وجنه مان لري. په دې موضوع نور تفصیل د اسرار علم مومن پر ریپورت کې ورو.
د جنوبی وزیرستان زده کوونکو څو ورځې وړاندې په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو د بندیز خلاف مظاهره وکړه. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده. د مسجد یوت په نامه د ځوانانو د تنظیم یو غړی فاروق مسعود د خپلو غوښتنو په اړه مشال لیډیو ته صدا سوایي.
اجي زموږ چې کومه د مظاهره کړو د مین مقصد دا و چې تاسو په پټي په اکتوبر 2009 کې په سولي وزیرستان کې د مسعود په علاقې 15 تحصیلو کې اپریشن راي نجات شروع شو. نو تقریبا 44,000 پر طالب علم د دوه کالجونو لدا او سم کالج سټوډنټان او دین علاوه 44,000 طالب علمانو چې هغه تر لاسم یا بی ایت په تعلیم ولا کسب سټوډنټانو هغه د تعلیم نه محروم شول. په کار د چاوي سکولان هغه سکولونه هغه کالجونو د پاره چې کوم باندې او ارزی تو غبنده پټ رئیس مل خان یا پټان کې داسې زوینه په حکومت والی او الټر دغه حکومت تعلیمي سلسله دغه جاری او ساتل شي.
د جنوبی وزیرستان د مسعود په سیمه کې د بدمنې لوزې شاوخوا 422 تعلیمي ادارې د 4 کلونو رئیسې بندي دي. د دغه سیمې یو ځوان جمال حسین وای د لدا او سام کالج د کونکو غوښتنه کوي چې تر څو پورې د دوی کالجونه بند وي تر هغه پورې د متبادل زینو بندوبست وکړي شي. خدن موړي په خبره له پولیټیکل چارواکو سره وخت نشته چې د دوی دغه مسله واوري.
تاسو خپل کنه دا ګورنمنت فارم ریپرزنټیټیو دی زموږ ته یوه به طرف هغه الټا ټرایبل ته څنګه هغه ریپرزنټیشن دی کله نو هغه موږ لګلې هغه ته یو څه ویل دي چې بالکل تاسو ماته به اوسه هغه یو دوه ځین ورته منشن کړی دي کنه او بیا پیو تا مطلب لکه جواب دا چې کوم دې ملاقات ہے او سفر پی سره دې نه سره ولې چې پی من رښتیا غو مسائل نور ډیر په دې وجه باندې فلال په پیننګ کې موږ وایي چې خبره په پیننګ ده.
د جنوبی وزیرستان فاروق مسعود وای د کوم زده کوونکو چې تعلیمي زده کړې ودرېدلې هغه وز د هیواد په نورو برخو کې مزدوري کوي.
نو دو دلته په ډیر شمیر خلکو په ټان کې چین چې رشکې هم زیاتره سټوډنټانو چین چې رشکې خلاص کړې یا دو رړې خلاص د فروټو رړې د سړې رړې باندې کار لګي دی. ډیر داسې دي چې هغه پکې ډرایوري او کلینډري د لپاره بار ته وته دي. خو ډیر داسې چې هغه نن هم دا شوک لري چې موږ سبق لوي پاغو سرټیفیکیټس نشته دا وی په دې دوه خپل سره سکولونه ته نشي تللی.
د مسجد ځوانانو تنظیم یو مشر جمال حسین وای کچري د دوی تعلیمي ادارې همداسې بندې پاتې شوې او په بندوبسي سیمو کې ورلا هم څه متبادل نظام ونکړل شو نو دا به د دوی د نسل وجنې برابر وي.
تعلیمي ادارې خو دوی ته بندې شي د په وجه موږ مخته هو د په وجه موږ نقصان تر رسېدلی بلې شوی دی کنه په چون تر تل نه موږ دا څه وایي چې دا او کبه موږ نه بندې شولې نو دا موږ بنیادی نسل کوشي موږ زو د تاوان ته زموږ نسل کوشي تا.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان جمال حسین وای د هیواد د نورو وګړو په سیر تعلیم د دوی هم بنیادی حق دی او کچری دوی ترې به برخې پاتې شو نو دا بنه یوازې د غسیمې بلکې د ټول پاکستان لپاره خطرناک خبره وي.
د اسرار المومن رپورټ تاسو ورې دوس بایو بل رپورټ ورو د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وای چې د بجلی د نشوالي لامل یې امروزه شوند پټه په ولاړ دی او لایوش مرستون سره مخ دي. د خلک وای د بجلی د نشوالي لاسه یې پسیمه کې د اوبو کمی پیدا شوه دی او وای چې بجلی دی ورته بحال کړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د تیر څه مودې راهیسې د دوی بجلی بنده شوې ده او د بجلی د نشتوالي له امله امروزه ژوند متاثره شوی دی او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه هم بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. د بجلی د نشتوالي د ستونزې په هکله باندې د خیبر زخخیلو سیمې اوسیدونکی اشرف اپریدی شال ریډیو ته وای
خیبر کې ټوبیلونه دی او ټوبیل بغیر د بجلی نه چلیږي او دمره زیاته تنګسا او تکلیف اوبو باندې راغلی چې د اوبو نه خلک تنګ شوي دي او د لرې لرې نه اوبه راوري او خلک یې په مصیبتو په سرونو باندې زنانا تقریبا چې داسې زنانا شته چې غریبان وي په پیسو یې نشي اخیستی لساته میله لرې سي او یو بوشکا یې اخیستی وي نو غونډه ورځې پر لګیږي. مونږ ته کم سه کم 4 ګنټې بجلی په ورځ کې راکالی شي.
او د خیبر لرې پرتې سیمې کم شلمان یو مشر وکیل شلمانی وای دوی هم د بجلی دغه اسانتیا نه بی برخې دي
چې دا موسم څنګه یخ شوی دی او ژمی شوری شوی دی زموږ بجلی بالکل ختمه ده. مکمل چې مدای کنه راته لوډ شیټینګ دی او موږ بجلی نه راځو. د بجلی نه ډېر زیات خپه یو چې په دې سره د ژوند خو داتې متاثر دی چې زموږ پټي دي په هغه پټو باندې چې مدای کنه فصلونه ولاړ دي هغه بالکل چې مدای کنه وچ شو هغه خراب شو. چرته ټویل چاپ لګولی دی یا د اوبو دپاره یا د پټي دپاره هغه چې مدای کنه ټول بې ځای شو. یو سهولت هم د بجلی طرفه نشته ده. موږ ډېر زیات خپه کړي یو ډېر خپه یو.
او د خیبر سیمې او بلوسی دونکې سمی الله اپریدی د بجلی د نشټوالي په حق لوای
د مون کور ژوند د بجلی نه ډیر متاثر دی. وړکین ته متاثر دی تعلیم ته متاثر دی چې مرشوم تکای نه ویني په لوټین او پښام باندې نشي تعلیم او به مون چې په کور کې ګرمو خو په غو سم من لرګي په کلو او په غو په ګرمو او یو من لرګي د مون څلرش ګنټې نشي.
د خیبر جنسی د خلکو د بجلی د غستون زمو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکی انور مروت ته وړاندې کړه نو دوی وویل
یخنی سره زمونږ دا چې کوم لک کې د بجلی خاص کر د اوبو نه چې کوم بجلی جوړیږي د دې پیداوار ډېر کم شوی دی ډېر زیات. زمونږ خو ډېر زیات کوشش دی چې خلک خاص کر چې دا ډېر ضروري سیزونه لکه څنګه ساسو یاد کې هسپتالونه شو سکولونه شو اوبه شو ډېر لپاره بجلی خلکو ته ورکړو. چې کوم دی دا زه به خپل واکمنو سره چې کوم دا اپریشن زمونږ انچارج دی ایس سی صاحب سره به موکم چې داسې کسه تاسو ته حل جوړ شي چې څه ناڅه دا نور چې کوم سره علاقې دی ته هم بجلی ورکړي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی بجلی دی بحال کړی شي چې ستونزې هوار شي.
د افغانستان په ننګرهار کې د نومیالي سندرغاړي استاد رحیم غمزاده د لومړی تلین یاد کې غونډه ترسره شوې. په دا غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ وراثت وزارت په چارواکو سربیره د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې ګڼ شمېر غړو هم برخه اغستې وه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه یاد غونډه چې ننګرهار میشتو فرهنګیانو او نرمندانو او د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون په ګډه جوړه کړې وه یو شمیر پوهانو د ریمی غمزده په ژوند او پن رڼا واچوله. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مشر زرین انزور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ریمی غمزده په هغه آثارو ویلي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي.
استاد ریمی غمزده زمنګ په دغه کلیوالي ولسی موسیقي کې داسې یو سیره راپورته شوله چې هم په دغه کلیوالي موسیقي رنګ او خوند او بوی وو او هم دغه د لوس د نوي دور د هنرمندانو رنګ او خوند او بوی د ځان سره لاره. د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې چې کوم آثار هم د راډیو په برخه کې خوندي دي هم د ټلویزیون په برخه کې واقعا د افغانستان د موسیقي د غنا په برخه کې نه هېریدونکي آثار دي او د نوم به ورسره د غک غک سره د دلته پر ژوندې وي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی وویل چې رحیمی غمزده داس یو شخصیت و چې ټول افغانستان پرې ویاړي.
داسې سپېڅلي پاک شخصیتونه تل یادېږي، هنرمند وي، شاعر وي، لیکوال وي، نویسنده وي. رحیم غمزده د هغو لویو شخصیتونو څخه و چې دا هېواد پرې ویاړي، لوی ننګرهار پرې ویاړي او د دوی کورنۍ باید پرې وویاړي. په شعر کې چې اکثره کمپوزونه د خپل وه او شعرونه بیا هم د خپل وه چې دا په افغانستان کې بې جوړې کار دی، زموږ په ډېرو لوټو هنرمندانو کې هنرمندان پاک.
نامتو سندرغاړی استاد ګل زمان وایي چې رحیمی غمزده چې کوم خدمت پښتو موسیقۍ ته کړې ډیرو کمو هنرمندانو به کړې وي.
کومه د خپل هنر ته د پښتنو هنر ته کوم خدمت ده کړی ده، ډېر کم هنرمندان به داسې خدمت وکړي. مو داسې ناستې مو کړي دي، کوټې کې مو کنسرتونه ورکړي دي، پښتونخوا کې مو کنسرتونه ورکړي، دالته مو ډېر ناستې ولاړې کړي دي، افغانستان په ډېرو ځایو کې مو کنسرتونه ورکړي دي. هنرمند باید داسې هنرمند لکه رحیم غمزده استاد.
د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مشر نامتو سندرغاړی آیات ګردیزی وایي چې رحیم غمزده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی و بلکې یو ښه کمپوزر هم و او ادبی ذوق هم لرلو.
زبد غمزاده صاحب مبارک دمر ویل سم اولی ها سو کوسی په هندی طرز کې افغانی شعر نه جوړ کړه. غمزاده صاحب د غل جمله نو سم ملي په تلویزیون کې فرید ډیر خوانه او د غمزاده صاحب ډیر شاګردان ستا ځکه چې هر څوک د غمزاده صاحب غزل وی عادي شاګرد او غمزاده صاحب خ کمپوزیتور او خو نارمند دمر ادبی فکر هم سره وو، یو ډیر با علم او پرهیزګار سره وو.
د غونډې په اخر کې بیلابیل سندرغاړو د استاد رحیم غمزاده زده د خلې ویل شوی سندری او ویلی چې د بریالي ولی په غک کې د هغه د سندری یو برخه ستاسو په وړاندې ګدو. استاد رحیم غمزده د 1909 کال د قوس د میاشتې په 15مه نیټه د 23 کلونو په عمر په ننګرهار کې ومړ. ارواښاد له نیمې پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقۍ ودې ته وقف کړی و او د خپل هنري استعداد له برکته یې تلپاتې هنر تخلیق کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15200 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری او د مشال ریډیو د خبرونه تاسو په انټرنیټ کې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم پانه لرو او هغه تاسو خپل ځان سره شریکول شي او تاسو مونږ ته رائے راکول شي چې زمونږ خبرونه چې دی هغه تاسو سمره خوښوي. اوریدونکو شاین بنیرې هم سټوډیو ته را رسیدلې دي او د خبرونه اخیری شبو ته راغلي یو نه دغه بلند خبرونه وورو.
د دې وخت مهم خبرونه د جنوبي وزیرستان په بیبر سیمه کې تیر شپه ناوخته بی پایلټ الوتکو په برید کې نه هم مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په قبایلي سیمه ورغځو کې د جنگي الوتکو لخوا د بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان مړه دي. د بلوچستان په بولان کې نامعلوم وسلوالو په یو ریل ګاډي ډز کړی دی چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوی دي. د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ییز شورا دفتر باندې برید شوی دی چې په کې د شورا د یو غړي په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. او د پاکستان او هند ترمنځ دریم یو ورځنی کرکټ لوبا په فیروز شاه کوټلا سټیډیم کې روانه ده. هند لومړی بیټنګ کړی دی او پاکستان ته د ګټلو لپاره د 178 رنزونو هدف ورکړی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه رسته د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره ځاني ساجمل شاهین بنيره او تکنیکی همکار فضل افریدی ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.